بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ، ایزانو نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشتې څلورمه او د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 15مه ده چې د 1400 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 23مې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال یسقر ابیدی ساسو درانه حضور تازر سویم چې نننی مازیګرنی یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د امریکې له لوري د یو اړخیز پاله د سیاست د ناوړې پایلې او په هغه باندې د ایران د نیوکو په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته ورسئ. ورپسې به د تلپاتې وږمې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي. بخښنه غواړم، ورپسې به د هندارې خپرونه واورئ چې پکې د پاکستان د وروستیو حالاتو په هکله د کارپوهانو نظرونه تاسو ته وړاندې کیږي. بیا به د تلپاتې وږمې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي او د پروګرام په پای کې به هم د ایران او افغانستان ورسپان ته یو لنډه شان کتنه وکړو چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت واخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د پارلمان له استازو سره اسلامي انقلاب لیدنه او په انقلابي پاتې کېدو باندې تاکید، د افغانستان پاکله د اروپایي ټولنې د غړو غونډه، اسرائیلی رژیم هر ورځ فلسطینی ماشومان وژني او ترکیه او سینس د اړیکو د پراختیا دوام. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د ایران د پارلماني اساس سره په لیدنه کې تاکید وکړ چې انقلابي پاتې کېدل تر انقلابي توب زیات اهمیت لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اسلامي شورا یا د ایران د پارلمان د 11 پړاو اساس سره په لیدنه کې د سپیشلی جهاد په دوران کې د خرمشهر فتح کېده د ملي ژغورنې او د ناوړه معادلاتو د بدلون بیلګه وباله او تاکید وکړ چې نن سبا هم د پخوا په څیر د هیواد په چارو کې یو ځې په اخلاص او مجاهدت سره بریا ترلاسه کېدای شي. هغه اسلامي شورا د هیواد د مهمو مدیریتي ستنو څخه وبالو تاکید وکړ چې د وړتیا او د زیانونو د پیژندګلوي مسله ډیره مهمه ده، ځکه چې دشمن د خپل وړتیا او څخه زیات زموږ د تیروتنو تمه کوي او ورته خوشاله دي چې ګټه ترې پورته کړي. هغه د اسلامي ایران تاریخي نفوس او جغرافیوي پراختیا ته په اشاره سره تاکید کوي چې د ایران ځانګړی موقعیت او د نړۍ حالات ته په کتو سره د هیواد مدیریت ډیر ګران کار دی. معظم رهبر سرګند کړه چې البته په نړۍ کې روانو حالات ته په کتو سره ټول هیوادونه له ستونزو سره لاس په ګریوان سوي دي. حضرت آیت الله خامنه‌ای وویل د نړیوال قدرتونو ترمنځ غلیمانه سیالۍ د اټومي زبر ځواکونو کشالې، پوځي ګواښونه، اروپا کې جګړه، د وبا خپراوی او په نړیواله کچه د خوړو کمښت هغه لاملونه دي چې نړۍ یوې حساسې مرحلې ته راوستې ده. په داسې حالاتو کې د هیوادونو مدیریت ستونزمن او پیچلی سوی دی. هغوی د پارلمان استاس ته په خطاب کې څرګنده کړه چې اخلاص، مجاهدت او په خدای باندې توکل یوازې د سپیشلی دفاع د دوران لپاره ځانګړی نه دی، بلکې له ټولو هغو داخلي او بهرني ستونزو سره چې نن سبا ورسره مخ یاست د همدغو عواملو یعنې اخلاص، مجاهدت او توکل سره بریالیتوب ترلاسه کولای سي. د ایران د خارجه وزارت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ل خپل ازبکستاني سیال سره په لیدنې کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا باندې په تاکید سره اوږدمهالې همکارۍ د سیمه ییزو ملګرتیاو د پیاوړي کېدو لامل وباله. د ازبکستان د جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فرقت صدیق اوف د ایکو د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی و. یاد غونډه د دوشنبه په ورځ په تهران کې ترسره سوې وه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری له خپل ازبکستاني سیال سره په لیدنه کې د هر اړخیزو اړیکو د پراختیا په لړ کې د دواړو هیوادونو جدي ارادې ته په اشاره سره ویلي د دې کار د ترسره کېدو لپاره باید اداري چارې ګړندې سي. باقری زیاته کړه د سیمه ییز سولې او ثبات د تامینېدو او تروریزم سره په مبارزه کې د ایران او د ازبکستان د ګډو ګټو په لړ کې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا نوره هم پیاوړې سي. هغه د افغانستان حالات ته په اشاره سره تاکید وکړ چې په هر ډول حالاتو کې د سیمې او ګاونډ هیوادونه باید د افغانستان ولس له یاده نه وباسي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم په دغه لیدنه کې په مختلفو ډګرونو کې مین جمله په تجارتي او ترانزیټي برخو کې ایران سره د اړیکو د غځولو لپاره خپل د هیواد په ارادې باندې تاکید وکړ او وویل مخکنی ترانزیتي لارې نور د خوړو د امنیت په زمینه کې د ضرورتونو ځواب ویونکي نه دی، باید نوې لارې ولټول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر په خپل ټویټر اکاونټ کې په یو پیغام کې اعلان کړی چې د اروپایي ټولنې غړي د افغانستان پر روان وضعیت بحث کوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر اندرس وان برنټ وایي چې د سې شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د غړي هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړه شوې وه. وان بینیت پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د یوې خوندي لارې پر موندلو هم خبرې سوي دي. دا غونډه مجازي وه او د اروپایي ټولنې پر سفیرانو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم پکښې ګډون درلود. په دې وروستیو کې د افغانستان د خرابېدونکي سیاست وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. په افغانستان کې تر ډېره د خرابېدونکي سیاسي وضعیت لامل د طالبانو لخوا پر ښځو لګول سوي محدودیتونه دي چې سخت نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي. په عین حال کې طالبانو په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه پر ښځو سخت بندیزونه لګولي چې د بشري حقونو په اړه یې د اروپایي ټولنې اندېښنې راپورته کړي دي. د بدخشان عامه سرچینې وایي چې د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې د زلزلې له امله دوه تنه وژل سوي او یو ټپي دی. د بدخشان د عامه سرچینو د معلوماتو له مخې دغه پیښه پرون سه شنبه د جوزا دریمه د دغه ولایت د جرم ولسوالۍ په حضرت میر کلی کې رامنځته سوې ده. سرچینې وایي د زلزلې په ترڅ کې د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې یوه میرمن او د هغې کوچنی ماشوم وژل سوي او یو بل تن ټپي سوی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې فلسطینی ماشومان هر ورځ د سیونیستي رژیم د ځواکونو د جنایتونو ښکار ګرځي. د فلسطین د روغتیا د وزارت له راپور سره سم یو فلسطینی 14 کلن زلمی چې په نابلس کې د حضرت یوسف علیه السلام د زیارت په ترڅ کې د سیونیستانو له لورې په سر باندې وشتل سوی و په روغتون کې ساه ورکړې ده. د فلسطین د کورواکي ادارې خارجه وزارت په فلسطینی وګړو باندې د اسرایلو ځواکونو د بریدونو د دوام په غندنې سره اعلان وکړ چې د فلسطینیانو په ضد د اسرایلي ځواکونو د جنایاتو د پایلو مسؤلیت دغه خونړي رژیم ته ورګرځي. تېره شپه هم واویا فلسطینی وګړي د سیونیستي رژیم د ځواکونو له لورې ژوبل سوي وه. د ترکیه او سیونیست رژیم ترمنځ د اړیکو د پراختیا دوام دا وه. خبري اجانس له راپور سره سم رسنیو سرچینو اشغال شوي فلسطین ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د سفر خبر ورکوي. سیونیستي خبري سرچینې ام خایستن د کان نیوز شبکې جکپوري ډیپلوماتیک خبریال نن مقبوضه فلسطین ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور ورکړ. د دوی په وینا د په تیرو 15 کلونو کې اسرایلو ته د یو لوړپورې ترکیه چارواکی لومړی سفر دی. سیونیست رسنیو راپور ورکړی چې ګیل هسکیل د سیونیست رژیم د بهرنیو چارو د وزارت د پروتوکول د څانګې مشر له ایریت لیلیان سره یو ځای د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو وزارت لوړپوری ډیپلومات تود هرکلی وکړ. اسرایلي خبریالانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د کاوشوغلو د اشغال شوي فلسطین د سفر او د اسرایلي منحوسو چارواکو لخوا د هر کله عکسونه خبره کړی دي. د سیونیستي رژیم د کان نیوز چینل له دې مخکې مشغل شوي فلسطین ته د ترکیه د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر په اړه یو رپورټ خپور کړی و. په ټیکساس ایالت کې یو وسلوال د اتلسو زده کوونکو په شمول یوش کسان یې ووژلي دي. امریکا په دې ورسیو کې د ډله وجنې تاوتریخوالو او وسلویزو بریدونو له یوې څپې سره مخ سوې چې د ماشومانو او زده کوونکو په شمول د کاله زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله پکښې اوښتې ده. د ایرنا له راپور سره سم د ټیکزاز یو امنیتي چارواکی اریک استردا رسنیو ته ویلي بریدګر په ویرونکي او نه درک وړ شکل اتلس زده کوونکي او درې لویان ویشتلي او وژلي دي. د ټیکزاس والي زیاته کړه بریدګر له خپل موټر څخه په کښته کېدو له وسلې سره د یوالدای شارګوټي د روب ابتدایي ښوونځی ته ننوتلي او پر زده کوونکو یې ډزې پیل کړي دي. د ټیکزاس والي ګرګ ابوت زیاته کړه بریدګر چې یو سیمه ییز تنکی ځوان و ګمان کېږي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی دی. نوموړی دا خونړی برید د کلونو راهیسې په امریکا کې تر ټولو ناوړه برید وباله. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې پیښې په وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل په کار ده چې امریکا د وسلو د لابۍ په وړاندې ودرېږي. دا پیښه د ټیکساس ایالت د یولدای په ښارګوټ کې چیرې چې د مکسیکو له سرحد څخه کابو یو ساعت لیرې پروت دی ترسره سوی دی. د ټیکساس په پیښه په امریکا کې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې د یو لړ ډله ییزو بریدونو په دوام کې ترسره کیږي. د می په 14مه نیټه یو 13 کلن سپین پوستی ځوان د نیویارک د بوفالو ښار په یوې مغازې کې لس کسان په ډزو وژلي وه. د ډله ییزو وژنو له څو پیښو سره سره د متحده ایالتونو په کانګرس کې د وسلو قانون د اصلاح لپاره ګڼ شمېرې هڅې ناکامه سوي او صلاحیت ایالتونو او سیمه ییزو شوراګانو ته پرېښودل سوی چې خپله شرایط وټاکي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د روسیې معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په دغه هیواد کې 1,905 کسان په ډزو وژل سوي چې د 2009 کال په پرتله 15% زیاتوالی پکښې راغلی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی په سیمه ییز ثبات او نړیوال امنیت باندې د یو اړخیز پالنې په منفي اغېز د ایران نیوکې. د ایران د اسلامي جمهوریت او د ایټالیا ترمنځ د سیاسي خبرو اترو دریم پړاو د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت د مرستیال علي باقری او د ایټالیې د خارجه وزارت جک پوړي چارواکی اتورا سکوی ترمنځ په تهران کې ترسره سوه. په دغه لیده کاته کې علي باقری د دې په بیانولو چې د نړۍ ثبات او د امنیت راتلونکی د یو اړخیز پالنې له مسیره نه تیریږي وویل نړیوال ګواښونه او حالات د ایران او اروپا ترمنځ دوامدار سلام مشورو ملګرتیا او همکارۍ ته ضرورت رامنځته کړی دی. د ایران د خارجه وزارت مرستیال د دوو خبرو مقصد د امریکې یو اړخیز پال سیاستونه دي چې له مخې یې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان او د عراق د اشغال او په سوریه کې د قانوني حکومت د نسکرېدو په موخه له ترهګرو څخه په ملاتړ کې د لاسوهنو په شمول د سیمه ییزې جګړې په لویدیز آسیا کې نامنۍ رامنځته کړې او د ټروریزم د پراخېدو زمینه یې برابره کړې ده. واشنگتن د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې له یاد چوکاټ څخه بهر ته د پښو په ایښودلو سره نه یوازې د چین او روسیې په څیر له خپلو سیالانو سره بلکې له خپل اروپایي ملګرو سره د سیاسي او تجارتي سیالۍ پیل کړې او په دې توګه یې د اتلانتیک د سمندر د دوو لورو ترمنځ هم پالنه چې د امریکا او د اروپا د اړیکو ځانګړنه وه کمزورې کړې. که څه هم د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د دوغو اړیکو د ترمیمول لپاره هڅه کړې ده، لیکن ورستی بدلونونه په تیر بیا د اوکراین د شخړې په وړاندې د امریکا دریځ ښودنه کوي چې واشنگټن اوس هم غواړي چې اروپایي هیوادونه له پښتنو پرته امریکې څخه پیروي وکړي، هغه هم په داسې مسایلو کې چې د اروپا په ګټه نه وي، لکه د روسیې د تیلو او د ګازو بایکاټ. دغه مسله ښودنه کوي چې امریکا اوس هم له خپل یو اړخیز پاله سیاست څخه لاس نه دی اخیستی او د هغې په دوام باندې تاکید کوي، په داسې حال کې چې اروپا باید د خپلو ګټو پر بنیاد خپل سیاست تنظیم کړي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال هم دغه مسلې ته په پام سره د ایټالیا له چارواکو سره خبرې کړي دي. باقري دې ته په اشاره سره چې د اروپا او ایران د دوامداره اړیکو په لټه کې دی، تاکید وکړ چې بهرني لاملونه تل د دواړو لورو د اړیکو د خرابېدو سبب ګرځي. په دې د اروپا او ایران اړیکې باید د دوغو ورانونکو لاملونو په وړاندې مسؤلیت ترلاسه کړي. د ایران خارجه وزارت د مرستیال خبره په دې معنا ده چې امریکا تل هڅه کوي د ایران او د اروپا ترمنځ د اړیکو له رغېدو څخه مخنیوی وکړي او اروپا د ایران په وړاندې غالمانه سیاستونو ته وهڅوي، په داسې حال کې چې اروپا د برجام نړیوالې ټیمې موافقه په خپله ګټه بولي او د دې موافقې د راژوندي کېدو غوښتونکې ده. لیکن امریکا د ویانا اوږدمهاله مذاکرات ته په بې پامۍ سره په خپله یو هرخیز پاله سیاست باندې تاکید کوي او یوازې د ایران له لوري د خپلو غوښتنو د منلو په لټه کې ده. په داسې حال کې چې ایران په ځلونو ویلي چې د امریکا د ظالمانه بندیزونو د نه لرې کېدو او د یو معتبر ضمانت د نه ترلاسه کولو په صورت کې به هیڅکله د برجام نړیوالې موافقې ته راستون نه شي. د سیاسي تفسیرې پای. قدرمن اوریدونکو، اوس مو هم پام را اړوم د هنداري خبرونې ته چې پکښې په پاکستان کې د روانو حالاتو او همدارنګ د عمران خان له لوري مظاهرې ته د کارشناسانو نظرونه تاسو ته وړاندې کیږي.
کلا
راشا
درنو محترم اوریدونکو، زمونږه کې پرزوینه اومنه عزیزانو، د هنداره له تحلیلی پروګرام سره ستاسو په خدمت کیو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن د مئی 15 نیټه د تحریک انصاف په لویانو د عمران خان په ملاتړ او له دولت سره په مخالفت کې د اسلام آباد په لور د ازادۍ د مارچ په نامه لوی لاریون پیل کړ او غواړي په پلازمینه کې پرلته ووهي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان دولت د دغه هیواد له پوځه غوښتي چې د تحریک انصاف ګوند د غړو د لاریون او پرلتې په وړاندې د اسلام آباد د سری سیمې یا ریډ زون د حفاظت لپاره لاس په کار شي. د پاکستان ځینو رسنیو ویلي چې د تحریک انصاف د ازادۍ د لاریون یا لانګ مارچ د ودرولو لپاره د دولت له فیصلې لږ شان وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پوز د اسلام آباد د ریډ زون د حفاظت لپاره بللې. د سرچینو له مخې د پاکستان پوځي ځواکونه به د لومړي وزیر په مرکز، لوړې محکمې او نورو حساسو دولتي ځایونو کې ځای پر ځای شي. دغه سرچینې وایي چې ټولې امنیتي تابعیاوې پوست ته سپارل کیږي. د پاکستان مقامات وایي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو ته د اسلام آباد په لور د لاریون اجازه نه ورکوي چې په هیواد کې د ګډوډۍ مخه ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په یوې مطبوعاتي مرکې کې چې د ائتلاف ګوندونو مشرانو جوړه کړې و وویل په دغه لانګ مارچ کې ګډون کوونکي به تم کړی شي. له بلې خوا د لاریون له پیلېدو لا د مخ کې د حکومت په عملیاتو کې د تحریک انصاف ډېر کسان او مشران نیول شوي دي او حکومت ټولې لارې بندي کړي چې د عمران خان قافله اسلام آباد ته ونه رسیږي. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې رڼا واچوو چې د دغو حالاتو نتیجات سره وتل کېدای شي، آیا حالات به د ټکر په لور لاړ شي او کنه، د حکومت د ړنګېدو او د وار مخکې انتخاباتو اعلان به بوشی او یا به کوم بل صورت په دې مسکره ووزی. په دغه موضوع نن لمون سره ملګرتیا کوي د پاکستان د مسایلو دوه کارپوهان، مولانا صاحب خاغلی سید ریاض احمد رضوی، او هم دغه راز په قوم کې میشته د پاکستان د مسایلو کارپوه خاغلی غیور غالب صاحب. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د پاکستان د مسایلو د کارپوه خاغلی سید ریاض احمد رضوی په خبرو سره پیلو. ریاض احمد صاحب، تاسو ته پته ده چې عمران خان نن د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړ او دغه لاریون ته د آزادۍ د مارچ نامه ورکړې ده. کم خبرونه چې د پاکستان را رسیږي چې حکومت د دغه لاریون د مخنیوي لپاره په مختلفو ځایونو کې کنټینرې ودرولې دي او ځینې خو بیا وایي چې شیشې په سړکونو باندې توی کړي دي، او د عمران خان د پلویانو نیول او هل ټکول هم لا د مخ کې پیل شوي دي. دغه حالاتو ته په پام سره تاسو څه فکر کوي؟ آیا د دغه لاریون نتیجه به مثبت وي، منفی به وي، او حالات کم لور روان دي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیر ډیر مننه دورانی صاحب ستاسو د پښتنې، او د دې په ځواب کې به زه دا ووایم چې موجوده حالاتو ته په کتنې سره مونږ دا ویلو شي چې د ایران انقلاب ستر لارښود حضرت امام خمینی په خپلو ویناوو کې چې کوم ځانګړي کلمات کارولي وو، په د امریکا لپاره کارولي وو، په هغه کې د پیړۍ ام الفساد لوی شیطان تهرګر حکومت او ټولو مهم دا چې فرمایلی دي مونږ له امریکا سره په خپل دښمنۍ افتخار کوونو. که موجوده حالاتو ته کتنه وکړو ویلو شي چې دا خلک هم د عمران خان سره ځکه ولاړ دي چې هغوی د دغه ام الفساد او لوی شیطان په خلاف د استقامت اعلان کړی دی. حکومت لخوا که څه هم ټولې لارې بندې شوي او د تحریک انصاف ځینې مشران نیولې شوي، خو د خلکو جذبه او استقامت دا ښایي چې دغه خنډونه به د دوی مخنیوي ونه کړی شي. او اوس د عدالت لخوا حکومت ته دا حکم صادر شوی چې د تحریک انصاف ته د اسلام آباد ته د راتلو اجازت ورکړی شي او په یو ټاکلي شوي ځای کې د هغوی خپله جلسه وکړي. نو ښکاري داسې چې حکومت د دوی مخنیوی نشي کولی او په دغه کې ناکامه شوی دی. او د دې جلسو او د دې لاریون نتیجه که د حکومت ړنګېدل یا ور مخکې انتخابات نه وي، نو بیا هم به دا حالات او دا لاریونونه چې کوم دی دا به د عمران خان په ګټه کې ختم شي.
ډیره مننه کوو د سید ریاض احمد رضوی. هم دا پښتنه د پاکستان د مسایلو د بل تکړه شنندې خاغلی غیور غالب صاحب نه کوو. غالب صاحب، تاسو څه فکر کوئ اوس چې دغه حالات د نهج تر رسیدلی دي؟ له یوې خوا حکومت وایي چې د دغه لاریون اجازه نه ورکوي، له بلې خوا عمران خان غوښتنې لري چې باید زر تر زره د انتخاباتو اعلان وشي او حکومت ړنګ شي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په پاکستان کې خو به حالات د ټکر لور ته لاړ نه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړه. ګوره، د پاکستان قانون یا د ټول دنیا جمهوری قانون یوه حصه دغه دی چې عوام ته د لاریون حق ورکړی شوی دی. بین الاقوامي سطح باندې عوام ته د لاریون حق ورکړی شوی دی. همدې شان ته که د پاکستان قانون ته وګورو، د پاکستان آئین ته وګورو، نو هغوی ته هم دغه حق دی چې لاریون وکړي. اوس دغه لاریون لپاره کوم لاریون چې کیږي، احتجاج کیږي، مظاهره کیږي، دې لپاره هم خپل شرایط دي چې په کار دي دغه د دغو شرایطو خیال دو ستي او بیا د لاریون وکړي. خو تر اوسه پورې چې د تحریک انصاف څومره لاریونونه شوي دي یا څومره جلسې شوي دي یا څومره احتجاجونه شوي دي، هغه کې دغه قوانین تر پښو لاندې نه دي شوي. یعنی هغوی دغه خیال ساتلی دی کوم د حکومتي څیزونه دي، کوم ملکي او هیوادي څیزونه دي، هغوی ته دوی څه زیان نه دی رسولی. یعنی نئی څه په دکانونه مات کړی دي، نئی ماشینونه او گاڑی مات کړی دي، او نئی بل چاته څه ازار او اذیت رسولې دي. نو که چیرې د شانتلار وینو دغه خود دوی خپل حق دی، نو په کار دی ورکړل شي. لبل خو حکومت ته هم خپل شرایط دي چې دغه شرایطو کې په کار دی هغه هغه کسان د چې هغه احتجاج غواړي وکړي، هغه کسان چې هغه غواړي مظاهره وکړي، لاریون وکړي، نو هغوی لپاره هم خپل شرایط دي. خو چې کله دغه دوه شرایطونه هم په احتجاج کوونکو کې هم په حکومت کې دغه شرطونه شته دي، یعنی حکومت نه چا جنگ نه دی کړی، جنگ حالات وي، افراتفری پیدا شي، یا بل هیواد په دوی باندې حمله کړی وي، یا دا چې څه کسان پکې ملاوس وي چې هغه بل هیواد لپاره دغه لاریون نه استفاده کوي، چې داسې شواهد ملاو نه وي شوي، نو حکومت هم دغه حق نه لري چې هغه د چا د لاریون مخنیوی وکړي. اوس هم که چیرې موږ وګورو، نو دغه دواړه کوم حالات دي، دغه مساعد دي، یعنی دغه کوم لاریون کوونکي چې تحریک انصاف ولا دي، هغوی هم په داسې کارونو لاس نه دی پورې کړی چې هغې له کبله هیواد ته نقصان ورسېږي. خو له بلې خوا حکومت کې هم هغه شرایط نه دي چې هغه د پلاریونونو باندې، په جلسو باندې، په احتجاجاتو باندې، په مظاهرو باندې بندیز ولګوي. اوس که چیرې حکومت دغه غواړي چې دغه لاریون د بند کړلی شي، نو هغې لپاره پکار دی چې خلکو ته د دې علت ذکر کړي، د دې وجه ذکر کړي چې څه له کبله دغه لاریون باندې بندیز ولګېده. او در حال کې حکومت سره هیڅ څه هم داسې څه جواز نشته چې دغه لاریون بند کړي. اوس که چیرې دغه لاریون بندوي چې حکومت سره د دې لاریون بندولې جواز نشته، ولې بلې خوا تحریک انصاف سره جواز دی، او تحریک انصاف دغه حق دی چې هغه لاریون وکړي، هغه کوم د مسالمت امیز لاریون وکړي چې هغه کې چاته زیان نه رسوي، دا خو هغوی وعده ورکړي ده. اوس که چیرې حکومت غواړي چې د دې لاریون مخه ونیسي، نو که چیرې دې کې هر څه راغلل، یا دا چې دې کې څوک مړه شول، یا دا چې دې کې د چا وینې توی شولې، نو د دې ذمہ دار به هغه کسان وي چې هغوی د لاریونو شرایطو خیال نه وي ساتلی. تحریک انصاف چې کوم دي، هغوی خو د دغو څیزونو خیال ساتلی دی. هو چې اوس کوم کسان دي، هغه حکومت دی چې هغه د دغو خیال نه دی ساتلی. اوس که چیرې هر څه مشکل رسي، نو د هغوی ذمہ داري په دغو کسانو باندې لاګیږي چې ولې دوی هغو کسانو ته چې هغوی خپل حق و د هغوی لاریون باندې بندیز ولګول.
ډېره مننه کوو د ښاغلي غیور غالب، دلته یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. درنو محترم اوریدونکو، په هنداره پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. عزیزانو، د عمران خان په خلاف د عدم اعتماد د تحریک په وخت په پاکستان کې د قدرت اصلي کړی وویل چې موږ په دغه حالت کې بې پلو پاتې کیږو او د هیڅ ګون یا اړخ پلویتوب نه کوو. دا په داسې حال کې دي چې اوس واکمن دولت پوز د اسلام بعد د زنو سیمو د حفاظت لپاره غوښته دي. په عین حال کې عمران خان ټینګار کوي چې کوم طاقتونه زموږ د لری کولو په وخت بے پلو پاتې شي، اوس هم باید بے پلو پاتې شي. دلته بعد خاغلی سید ریاض احمد نه دا پوښتنه وکړو چې آیا پوز به بے پلو پاتې شي، او په ټول کې د اسټیبلشمنت رول ته په کوم سترګه ګوره؟
نو دورانی صاحب، زه به دا ووایم چې له دې مخکې هم کوم مشکلاتو سره چې پاکستان مخامخ شوی او یا نن مخامخ دی، د هغو سبب د اسټیبلشمنت بے منطقه فیصلې وي چې عمران خان هم دې ته په زلونو اشاره کړې. اسټیبلشمنت نه مخکې بے پلو پاتې شوی او نه به اوس پاتې شي یا تر اوسه نه دی پاتې. خو زما په خیال باید اسټیبلشمنت چې کومه ادعا لري چې بے پلو پاتې شوی و، نو په عمل کې هم باید دا وخایي، ځکه چې که بے پلو پاتې نشي نو پاکستان به خانه جنگ ته تیار کړي. او وجه یې هم دا ده چې لکه څنګه ما په مخکې جواب کې هم دې ته اشاره وکړه چې خلق د غلامۍ د زنجیرونو ماتولو او د لوی شیطان په خلاف میدان ته راوتلي دي. نو اوس که څوک له یوې خوا دفاع وکړي، نو دا به په دې معنی وي چې هغه به د هم هغه سیاست ملاتړ او لهم هغه ډله ګڼل کیږي.
ډیر مننه کوم د خاغلی ریاض احمد هم دا پښتنه به د تکړه شناندی خاغلی غیور غالب نو کو. غالب صاحب تاسو سوای دا چې عمران خان وایي چې پوز باید بے پلو پاتې شي، اسټیبلشمنت باید بے پلو پاتې شي، او لبل خوا چې کم دغه لاریون روان دي د اسلام آباد په لور، حکومت غواړي چې پوز یې مخاوني سي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا اسټیبلشمنت با پدې کې بے پلو پاتې شي، او پټول کې د دغه حالاتو ترشا د زنو بهرنیو قدرتونو کم د حالت دی یا رول دی هغه ته په کوم سترګه ګوره؟
ګوره د ازادي چې کوم دی دغه په الفاظو کې یا په خوله ازادي ازادي ویل د سره نه سویږي چې دغه انسان یا دغه اداره یا دغه قوت یا دغه قوا آیا آزاد دی او کنه، دغه عمل سره سویږي. کله چې تحریک انصاف باندې یا په عمران خان باندې تحریک عدم اعتماد چې شروع شول، نو دوی دغه ویل چې موږ خو د یو طرف هم نه کوو، بے پلوه خلک او یو آزاد خلک یو، بے پلوه خلک یو، د چا طرف نه کوو. نو د کی هم کوم عوام د پاکستان هغه هم دغه اومنل چې واقعا دغه ادارې یا استابلیشمنت چې کوم دی دغه بے طرفه دي، او دوی نه غواړي چې په وطن کې شخړه شي، په هیواد کې شخړه شي، اختلافات شي، خونریزي وشي. خو اوس کچېری هغه کسان چې هغه دا ویلو چې مو بے طرفه یو، کچېری یو طرف ته ودرېدل، نو دین دا پته لګیږي چې دغه خلک هم آزاد نه دي. یعنی دوی کوم موقف وو، کوم دریز وو، هم دغه دریز نه دغه رست شوی دی. نو دغه د دوی کچېری دوی د حکومت پلو درېږي، یا فوج چې کوم دی هغه د پولیس کوم کار دی هغه په لاس اخلي، او د خلکو لریون مخنیوي کوي، نو دین دا پته لګیږي چې دوی خپل ازادي زیر سوال راوړل. او خلکو ته یو خیال چې نه مونږ هم همدغه سه خلک یو، کچیر غواړي نو خپل ازادي ثابته کی، او دا وایي چې مونږ به تلو به طرف یو، نو په کار دی اوس هم هغه له په کار دی چې